ارجنې مظاهره را پارولې دي د اپوزیسیون ولسو ډلو د پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې او نوموړی تورن کړی چې آذربایجان ته تسلیم شوی او یو لوی خیانت یې کړی دی. په پام کې د نن د ورځې په وروستیو کې هم په پلازمینه ایروان کې د حکومت ضد مظاهرې وشي. د دغه اوربند له مخې ارمنستان آذربایجان ته د نګورنو قرهباغ یو شمېر لانجمنې سیمې چې له 1990 لسیزې راهیسې د ارمن ټبرو په کنټرول کې دي رسمن سپاري. او د امریکا د سپیس اکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي تمځای ته څلور ستور مزل یا فضانوردان واستول. دغو ستور مزلو فضایي بیړۍ د امریکا د فلوریډا ایالت له کینیډي فضایي اډې څخه د افغانستان په وخت نن سهار 5 بجې پورته شو. تمه ده دغه بیړۍ له 8 ساعتونو الوتنې وروسته نړیوالې فضایي اډې ته چې له ځمکې شاوخوا 400 کیلومتره لرې واټن لري ورسیږي. دغه ستور مزل به په دغه فضایي اډه کې له هغو دوو روسي او یو امریکایي فضانوردانو سره یو ځای شي چې تیره میاشت له قزاقستانه د روسیې د سیوس توغندي په ذریعه نړیوالې فضایي تمځای ته استول شوي وو. د امریکا فضایي ادارې ناسا ویلي دا لومړی ځل دی چې د یوې خصوصي کمپنۍ لخوا د فضایي بیړۍ یا کپسول ماموریت ترسره کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې ډېره برخه د مخخو ښځو اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. په دې خپرونه کې د ننګرهار پوهنتون استاده کرشمه نظیمي در پیژنو. د کابل له سټډیو دا خپرونه زما همکار نوریا جبارخیل په مستقیم ډول مخته وړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونې تر پایه پورې را سره پاتې شي. لکه څنګه چې زموږ همکار تاسو ته ویلې، موږ سره په خبرونې کې د کابل پوهنتون د ننګرهار پوهنتون یو استاد کرشمه نظیمي میلمنه ده. اغلی نظیمي زما غږ اوري؟
بله اورم.
سلامونه، خبرونې ته ښه راغلاست.
وعلیکم السلام، زما سلامونه هم تاسو ته او د ازادي راډیو د مخترخ خبرونه
بلې ډېره زیاته مننه. اغلی نظیمي، په سر کې د خپرونې د قانون سره سم که تاسو خپل ځان اورېدونکو ته د سې په لنډو کې ور وپېژنئ.
سمه ده، مننه. نوم مې کرشمه نظیمي ده، د ننګرهار ولایت د رودارت ولسوالۍ اصلي اوسېدونکې یم او فعلاً ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې البته درونتا کې اوسېږم. ابتدایي زده کړې مې د طالبانو په وخت کې کړې، البته کورنیو ښوونځیو کې چې د سټوډنټ کمیټې له خوا نه جوړ شوي وو سمپونه او ښوونځی. لیسه مې د ننګرهار ولایت د مریم لیسې کې پای ته رسولې ده او بیا په دیارلس واس یو سال کې ننګرهار پوهنتون انجینئری پوهنځی مې سیر کړی. البته شپږ اتیا اوم کښې کانکور ورکړی، فارغه شوې د مکتب نه. په اووه اتیا کې د ننګرهار پوهنتون انجینئری پوهنځی مې پیل او په دیارلس سوه او یو نوي کال کښې د سیول انجینئری څانګې څخه فارغه شوې یم. البته بېرته د همدې کال په پای کې ننګرهار پوهنتون په سیول انجینئری ډیپارټمنټ کې د استادې په صفت مې خپله دنده پیل کړې ده او بالاخره دوه کاله وروسته مې د جاپان د پیس سکالرشپ په ترلاسه کولو سره وکولی شو خپله ماستري پیل کړم په دیارلس سوه او څلور نوي کې. دیارلس سوه څلور نوي نه تر دیارلس سوه اووه نوي پورې جاپان کې وم او خپل ماستري مې د جاپان اوکیناوا ښار ریسیوس پوهنتون کې د زلزلې په برخه کې پای ته رسولې ده او اوس فعلاً بېرته خپل وظیفې ته ادامه ورکوم.
بله ډیر زیاته مننه اغلی نازیمی چې خپل ځان مو اوریدونکو ته ورو پیژندو. موږ سره به په دې خپرونه کې اوریدونکي هم اړیکه نیسي او پوښتنې به له تاسو نه لري. درنو اوریدونکو، موږ تاسو ته د تلیفون شمیرې وایو. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0 9 9 45 15 40، او بل شمیره مو ده 0 9 8 22 55. هم دا اوس کولای شي چې د اغلی نازیمی نه خپلې پوښتنې وکړي. اغلی نازیمی، را به شوستاسی ابتدایی زده کړو ته چې له ډول ډول ستونزو سره شاید مال وي او تاسې له ستونزو سره ابتدایی زده کړې کړې وي، ځکه چې تاسې ویلې چې تاسې ابتدایی زده کړې د طالبانو په وخت کې کړې دي. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، د طالبانو په وخت کې مکتبونه په ډاګه بند وو، خو که تاسې راته لږ معلومات راکوي چې څنګه په تاسې باندې د چا پېښه ونه شوله او تاسې وتوانېد دې چې ابتدایي زده کړې هلته ترسره کړي؟
ستونزې خو وې، البته زموږ افغانستان شرایط دي د پیل څخه نیولې د ابتدایي زده کړو سره نیولې تر ماسترۍ پروګرامه پورې ستونزو سره مخ شوې یم. خو تاسو د ابتدایي زده کړې په هکله وپوښتل، په هغې وخت کې لویه ستونزه همدا وه چې د نجونو په وړاندې یا د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بند وو. په هغه وخت خوشبختانه د سویډن کمیټې لخوا نه ځینې صنفونه په کورونو کې تر شپږم صنفه پورې اجازه وه چې په کورونو کې جوړ شي، او هغه وړې نجونې چې عمرونه یې کم دي تر شپږم ټولګیه پورې دل کولی شو. موږ هم خوشبختانه د همدغې صنفونو د درس څخه مستفید شو، او په ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې خپله دلته اکثرو استادانو دا چې د اکثرو استادانو مېرمنې باسواده وي، نو صنفونه ډېر خوشبختانه، او ما هم په هغې وخت کې د دې صنفونو کې زده کړې وکړلې. البته څه په کور کې مې درس ویلې، څه په مکتب کې، او په کم وخت کې مې وکولی چې هغه شپږم صنف مکمل کړم، ځکه ویره دا وه چې نن به بندېږي که سبا به بندېږي. نو په همدې خاطر اول او دویم صنف مې ولوست، بیا په کور کې مې درس لوست، درېم مې پرېښود، څلورم صنف مې شروع کړ.
بله،
او په همدې ترتیب سره بیا خپل د درسونو ته مې ادامه ورکړه، او د شپږم صنف پای ته رسم د طالبانو رژیم له منځه لاړه، او د نوي رژیم په راتګ سره په دولتي ښوونځي کې.
بله، لکه څنګه چې ټولو داسې فکر کاوه چې نور به ښځې او نجونې مکتب ته نشي تلی، تاسې څنګه په دغه حالت کې څنګه هیله درلودله مکتب ته چې تاسې مکتب ته لاړ شي یا درس ته ادامه ورکوي؟ ځکه چې دا خو تاسې ته حتمي او ضروري خبره وه، یعنې تاسې ته معلومه وه چې تر دې یعنې تر شپږم صنف به زیاتې زده کړې ونه کړي، نو یعنې تاسې ته کومه هیله وه؟
هیله په زړه کښې مې وه، خو داسې د هغه مې هسې ما ته معجزه ښکاري چې زه اوس زده کړې، او هغه د هغې وخت ارمان سره مقایسه کوم، نو ما ته دغه د زما زده کړې دغه کچې چې ده دا ما ته یوه معجزه ښکاري چې زما ژوند کښې واقع شوې ده. ځکه هغه وخت زما یادېږي د جوزا میاشت وه، زمونږ امتحانونه وو، نو ما ټوله ورځې په ځان سره دا فکر کوه چې زمونږ دا امتحانونه به خلاصېږي. موږ شپږم صنف کښې وو، دا چې د نړیوالو خبرونو نه او دغه نه لږ لرې وو، دومره نه پوهېدلو چې دنیا کښې به څه پېښېږي او افغانستان کښې به په راتلونکي کښې څه پېښېږي. خو زما لکه په ټوله ورځې به ځان سره به مې همدا سوچ کوو چې څنګه به دا امتحانونه خلاصېږي، او نور به مکتب ته نه ځم، نور به ښوونځي ته، کاش زمونږ دا ښوونځی تر نهم حد اقل تر نهم صنفه پورې شي، دا وسطه پورې شي. نو همدا و چې کله د سنبلې میاشت وه، د سنبلې میاشت کښې د سپتمبر 11 پېښه رامنځته شوه، د هغې پېښې څخه وروسته حالات بدل شو، او د جېرې میاشت کښې زما یادېږي چې موږ بېرته د کلي نه راغلو خپل کور ته، البته درونټې کښې اوسېدلو، او ښوونځي هم شروع کړو. نو دا زما لپاره داسې یو معجزه وه چې زما ژوند کښې واقع شوه، او زما هېڅ وخت نه هېرېږي هغه وخت سوچونه چې زه شپږم صنف د کلنۍ ازموینې په مهال چې ما وویل چې زمونږ ښوونځی به نور خلاصېږي او زه به نور ښوونځي ته نه ځم.
بله، تاسو د انجینری د پانځه نه فارغ شوی یاستي، دا راته وایست چې څنګه مو انجینری انتخاب کړل، دا ستاسو غوښتنه وه، ستاسو خپله انتخاب و، د کورنۍ لخوا غوښتنه وه، که نه ستاسو نمرې هم دې ته برابرې وي؟
نه، انجینری هم زما یو د خوبو خیال څخه و، دا چې زه په ښوونځي کې وم، نو د ښوونځي له دوران نه زما فزیک و ریاضي او کیمیا دا مضامینو سره ډېره علاقه وه. که څه هم هغې وخت کې نوي ښوونځي شروع شوي و، داسې مسلکي استادان موږ نه درلودل، مګر ما بیا هم د خپلې علاقې په بنیاد باندې کورسونه هم نیولي، زه کورسونو ته لاړه شم، خو هغه خپله خاصه علاقه مې چې د دې مضمونونو سره وه، نو ځان سره به مې درس ویلې، نورو ته به مې خپل د ګاونډیانو ماشومانو ته همصنفیانو ته به مې درس ویل، هغه درس ورکولو ته چې هغو سره به ما درس کې کار کوو، ریاضي کې یا نور هم فزیک او هندسي مضمون کې، همدا و چې خپله به مې علاقه به مې لا زیاتېدله. بیا دوه نور دلیله وو، یو دا و چې زما خپل مشر ورور مې انجینري ښوونځي کې و، هغې وخت کې زه لسم یو لسم دولسم سم شو، نو زما مشر ورور انجینری په ځما د هغې نوتونه لیدل، د اول سمتونه البته اول او دویم فزیک و ریاضي درسونه به م چې کېده علاقه مې لا زیاتېدله. دویم دا چې د طالبانو په دوران کې دا چې زما پلار خپله ننګرهار پوهنتون کې ویترنری پوهنتون کې استاد دی، نو د طالبانو په وخت کې د استادانو معاشونه یا نه وو، که وو هم ډېر ناچیزه وو، نو ځکه استادانو ځان ته بدیل لارې د هغه خپل ژوند د تېرولو په خاطر انتخاب کړی وې چې یو د دې نه چې اکثر استادان پکې مصروف او د پوهنتون ځینې شاړې ځمکې وي چې هغه یې آبادې کړې وي او د هغه یې کرل او دفاني کوله، زه هم خپله پلار سره به مې په دغې برخه کې کومک او مرسته به مې کول چې زمونږ ځینې پتي وو د انجینري پوهنځي سره څنګ کې، نو ما به چې کله د انجینري پوهنځي محصلین لیدل، هماغه ماشومتوب نه به زما ذهن کې دا ګرځېدل چې د ځمکې پر مخ بختور انسانان دوی دي چې دوی انجینري پوهنځي لولي او دلته راغلي دي درس لولي او دوه به د دې ټولنې راتلونکي انجینران دي، نو دا زما په ذهن کې د هغې وخت نه یو علاقه وه چې راپیدا شوه، او بیا مې خپل انتخاب و البته خپله خوښه، که څه هم کورنۍ یو څه ممانعت کوو د ټولنې د شرایطو په خاطر باندې، بیا هم خوشبختانه وم چې کولی شي.
بله، تاسو څنګه تاسو خپل په دې برخه کې اوس کار کړی دی، یعنی سیول انجینری کې مو کله کار هم کړی؟
عملی ساحه کې مو کار نه کړی، صرف یو شپږ میاشتې انټرنشپ و چې دفتر ته به زه ورتللم، نور عملی ساحه کې مو کار نه کړی پرته د استادۍ څخه.
بله، او دغه رشته د ښځو لپاره اوس مهال څومره اړینه بولئ؟
زه شخصاً د افغانستان لپاره هر څوک که ښځې دي که نارینه دي، د دې ټولو هر مسلک کې زه ضرورت بولم د دوی، خو د تکړه کسانو هغه کسان تکړه موږ څه وخت چا ته موږ تکړه ویلی شو، او څوک یو مسلک کې تکړه شخص یا بریالی شخص کېدلی شي، هغه څوک چې مسلک سره یا یوې رشتې سره علاقه ولري، د زړه نه مینه ولري، نو هر څوک چې یو مسلک سره یا رشتې سره د زړه نه مینه ولري، علاقه ولري، هغه که هر مسلکي هغه ولولي، راتلونکي کې زموږ ټولنه هغې ته ضرورت لري، هغه که د نارینه یې که ښځینه یې، انجینري برخه یې، اقتصاد دی، طب دی، تعلیم تربیه ده، کمپیوټر ساینس دی، که په هره برخه کې زه هغې ته د افغانستان په هغې برخه کې د افغانستان ضرورت بولم، خصوصا د ښځو ډېر زیات، ځکه موږ ښځې په لوړو زده کړو کې یا په لوړو زده کړو سنبالې مېرمنې موږ ډېرې کمې لرو، نو انجینري پوهنځي کې بله زه دا د ښځو لپاره ډېر ښه مسلک بولم، که چېرته د هغوی علاقه او استعداد یې ولري.
بله بله، ډېر ښه. موږ فکر کوم چې اورېدونکي هم په کرښه لرو، یو اورېدونکی به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک یاستې، نوم مو څه دی، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
د ناوی ولایت څخه ډګروال.
ناوی ولایت څخه
څوک؟ ناوی ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې.
ناوی ولسوالۍ، اها، ډیر ښه، مهرباني وکړئ وروره.
موضوع پر څه برابر باندې خورجانې؟ ما موضوع خاص نه لري.
نو تاسو به اول رادیو اوریدلې و بیا به مو زنګ را وهلې و. درنو اوریدونکو د مخکخو خزو خبرونه ده. موږ په دې خبرونه کې مخکخي خزي کمی چې په ټولنه کې ډېرې مطرحې وي هغه راغواړو او تاسو به د هغې په اړه باندې د هغې نه پوښتنې ولرئ. موږ سره اوس مهال کرشما نظیمي د ننګرهار پوهنتون استاده ده چې دې نه یوازې استادي کړې ده بلکې نورو په ډېرو برخو کې هم کارونه کړي دي چې د خبرونې په لړ کې به یې تاسو ته ووایي. که تاسو پوښتنه درلوده نو موږ سره همدا اوس اړیکه ونیسئ. زه به یو ځل بیا د تلیفون شمیره ووایم. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 45 30 40 او بله شمیره مو ده 0978 22 55. همدا اوس موږ سره اړیکه ونیسئ او د اغلې کرشما نظیمي نه خپلې پوښتنې وکړئ. اغلی نازیمی، تاسی د جاپان هیواد را تا اوایست چه چه دول، یعنی که یو خزا زی حال تا بحرانو یو هیوادونو تا نیوازی جاپان تا طولو بحرانو یو هیوادونو تا یو افغان خزا زی او حال تا ماستری که بی دارا تا اوایست چه دا دیوی طولنی د خزو لپارا چمرا پر مختگ ده او حال تا چه آسان تیاویشتا، یعنی د خلکو د ذهنونو سره سم حال تا آسان تیاوی دی کنه. تاسی لګ ده غی پاړه راته وایست
ا په بهرانه یو ټولنه ته یا په بهر کې تکړې د میرمنو لپاره البته په دې برخه کې ما یو مقاله د وونی په نوم باندې یو وونی ځوانه کار کې صافي ده لا وکاله وا په دې برخه کې مونږ هغه څه سفر نه ده کړې چې معمولا منفي نظریات لري او هغه څه زما تجربه ده په جاپان کې البته ما امریکا ته هم 2 ځلې سفر کړی دی خو هغه لنډمهاله سفرونه وو او جاپان کې چې تقریبا 2.5 کال ما هلته تیر کړ اوږدمهاله سفر وو. زه یې د دې په نسبت که افغانستان کې د یو ولایت نه بل ولایت ته یوه مېرمنه مسافره کېږي یا زده کړو لپاره ځي زه دا ډېر ته غوره بولم چې دا د یو بهرني ملک کې لاړ شي په اوس حالت کې ځکه د افغانستان شرایط دومره امنیتی لحاظ ښه نه دي او
بلې
په بهرنیو په حقیقي کې البته د ښځو لپاره ډېر خاص احترام موجود دی او د ټول د ژوند سهولتونه پوهنتونونو کې په هر ځای کې یعنی زما په نظر هلته هېڅ مشکل نشته د ښځو لپاره او ګټي نور ګټي ډېر دي یعنی دا د ستونزو دغه ده چې هلته هېڅ کومه ستونزه موجوده نه ده که چېرته مونږ خپله لور قوي ته تربیه کړو د ماشومتوب نه او هغه په دې باور ولرو چې دا یوازې ژوند کولی شي ځکه مونږ معمولا په کورنیو باندې تکیه یو او دا هم خلغه لري خواله لري هم منفي اغېزه لري د اولادونو د راتلونکي لپاره مونږ د ماشومتوب نه خپل اولادونه قوي تربیه کړو په خپل ځان متکي تربیه کړو نو دوی هیڅ په بهرني هیواد کې د زده کړو په مهال هیڅ کوم ستونزه سره دوی نشي مخامخ کېدلی او که چېرته لا د دوی دغه په ځان تکیه کېدلو دغه خاصیت لا غښتلی کېږي ځکه هلته په مجبور دي چې د خپل ځان لپاره هغه مالی امکانات چې دي هغه د خپل ځان لپاره یا د کور مسؤلیت د خپل ځان مسؤلیت د زده کړو مسؤلیت کوم چې په افغانستان کې اکثره فامیلونه یې اخلي د اولادونو لپاره هغه دی په خپل اخلي د راتلونکي لپاره یو قوي او په ځان متکي انسان روزل کېږي نو دا زما په نظر یوه غټه مثبته اغیزه ده یا ګټه یې ده.
بله اغلی نظیمی تاسی اوس محال استاد یستی در اتا او ایست چه پا ننگرهار ولایت که محسلین انجونی چوم را استاسی پشتون بنده یا در نور و استادان و پشتون بنده اوس محال داده دی در دا اغوی در دا داد کرا تا او ایست
دا معلومه خبره دا اول زخفل تجربه ویم سکل ما غوختل د کانکور امتحان لارې نه انجینری پوهنځی انتخاب کړم زما د پلار یا زما د کورنۍ دا دلیل و د نوې لو چې هغوی نه غوښتل چې زه دا پوهنځی ځکه هلته هېڅ بله ماسله نه وه او هېڅ کومه ښځینه استاده نه وه نو وایي داسې پوهنځی انتخاب کړه چې هلته د اقل یا ښځینه محصلین وي او یا هم یوه ښځینه استاده وي په هغې پوهنځي کې نو دا د خزینه استاد موجودیت یا شتون په یو پوهنځي کې په پوهنتون کې بیا په یو پوهنځي کې او په ډیپارټمنټ کې دا د نورو ښځو لپاره د ډېره د ډاډ فضا رامنځته کوي چې هغوی وکولی شي په ډاډه زړه باندې ځکه هر مرحله یا هره برخه د ژوند چې د حتمن د ځینې ستونزو سره مخ کېدونکې ده نو دغه محصلین یا ښځینه محصلینې که چېرته په دې وګوري چې نورې ښځینه استادانې یا نه یوازې استادانې بلکې په ښځینه محصلینو زیاتوالی دا د نورو زیاتو ښځینه محصلینو یا خویندو د تشویق سبب ګرځي چې تر څو پوهنتونونو ته راشي او په ډاډه زړه باندې خپلې زده کړې ترسره کړي او زه عملا ګورم ډېرې نجونې زمونږ هغه وخت چې زه نوې استاده شم زمونږ په پوهنځي کې یا د انجینري ننګرهار پوهنتون انجینري پوهنځي کې یوه نجلۍ وه اوس الحمدلله موږ تر څلوېښت نجونې محصلین نجونې لرو په او د دوی اکثره چې راځي نو هغه چې زه لیدلې یم یا پېژندلې یم یا زما په اړه یې اورېدلې دي نو دی ویلي دي چې موږ ستا په ډاډ باندې راغلي یو یا دا چې ستاسو هڅې دلته ځکه موږ دا پوهنځی انتخاب کړی نو دا زما لپاره ډېر د
بله ډېر ښه یو اورېدونکی به راواخلو چې دی څوک دی السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
مهرباني وکړئ نوم مو څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې
محمد رفیق جبارخیل کابل
مہربانی جبارخیل سے مہربانی
دیکھو نا دا پختنا کوم اول خو ډیر په احترام او ډیر خوشاله سم چې دا چې زمونږ خويندې په ټولنه کې شته تفصیل ابزایی کی یو دی تعلیمونه کوي او د ماسری کا چې پورې رسیږي دا د زمونږ ملک لپاره زمونږ ډیر او ثبات ټولنه زدا دي فخر زای
بله
دا نه دا پختنه کوم دی خو نه دا پختنه کوم چې ته جابان ته تلې ماسری لپاره البته خو انګلیسي ژبه نه او جاپانی ژبه دا کتاب څه مشکلات نه وو
بله بله ډیره زیاته مننه اغلی نظیمې تاسو زموږ د ورور پوښتنه واورېدله
بله ما پوښتنه واورېدله د ژبې په اړه مهرباني په جاپان کې اکثره پوهنتونونه دي چې هغوی انګلیسي په ځینو رشتو کې انګلیسي برنامې لري جاپاني ژبه په ابتدایي کچه لازمه ده چې څوک زده کړي ځکه خپل هغه د ژوند روزمره ضرورتونه باید پوره کړي که موټر سودا اخلي یا مثلا په موټر کې یو ځینه بل ځای ته ځي ټیکسي نیسي نو د دغه روزمره ضرورتونو د رفع کولو په خاطر په یو ابتدایي لیول باندې سناسه ضرور ده چې جاپاني ژبه زده شي خو زده کړې زمونږ هلته په انګلیسي ژبه وي ځکه هلته شته دی داسې برنامې شته پروګرامونه په پوهنتونونو کې شته چې خاص د
بله بله ډېر زیاته مننه زموږ د ورور پوښتنه حل شوله یو بل اورېدونکی به راواخلو السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله
وعلیکم السلام ستاسو نوم څه دی
زما نوم ضیا الله ګوجر ده لغمان ولایت څخه په تماس کې یم
مهرباني
وکړئ سوال لرم
مهرباني
ژوندي اوسئ دا تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه کړې چې ما په ډېر تکلیف او هغه سره مې تحصیل کړې یعنې علي تحصیلات کړې دي
بله
نو تاسو سپیلندې ته خدمات تاسو یوازې نارینه تشویقوي او که ښځې تشویقوي او که نارینه هم تشویقوي دا دی یو او پر راتلونکي وتای څه وکوي نارینه ته کولای شي او که ښځو ته هم کولای شي
چی شي د خزو لپاره د سیمه مشخص وایست
به مخکې خپل دغه کې ولې سیمه په ډېر تاغه سره تکلیف سره خپل تحصیل کړی دا
بله
دې په دغه تشویق دغه کې به واځي زنانه وي او کنارینه هم دي دې کولای شي چې نارینه تشویق کړي او کزنانه وایي تشویق کړي دغه برخه کې مخکې سوال
ده د دې هڅون کې څوک وو نارینه او که خزینه یعنی د کورنۍ غړي خایي
نه 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 بخنه وړه ما صاحب دې تلنګ څه دی وی کنه دا مخکې خو زه پروګرام دا دی چې دا یوازې نارینه د راتلو تشویق لري تحصیل او تعلیم ته او کنارینه ته هم دې کوم مسوجه پیغام لري
اها زه خو د دې پوښتنې جواب بخپل نازیمی وای، خو زه فکر کوم چې نارینه به اوس مهال زیات تشویق ته اړتیا نه لري، ځکه چې ټول ارزه د نارینه لپاره اوس یعنی تر ښځو ډیر زیات دی. خو بیا هم اغلې نازیمی تاسو مهرباني وکړئ.
بله، ما سوال واخیسته چې زه به یوازې په راتلونکي کې یا اوس مهال چې زه یوازې د ښځو د تشویق لپاره په ټولنه کې غواړم کار وکړم، او که فکر کوم داسې سوال لپاره به هم زه ما وویل چې زه انجینري پالیسي کې استاد یم. په انجینري پالیسي کې زه مونږ په هر څوم کې هغه ډېر زیات کشي لس تنه یا اته تنه نجونې لرو، نور ټولې نارینه دي. زه یوازې د نجونو استاده نه یم، زه اوله کې کاملا د نارینه یا د هلکانو استاده وم، او اوس چې دی خوشبختانه یو کم چې داس یا کم شمېر نجونې هم لرو. نو زما هڅې یا زما خدمات یا زما کار چې دی دا یوازې د نجونو لپاره نه دی، البته د نارینهو لپاره هم دی، ځکه موږ ماسینین لرو. ماسینین زموږ ټولنه ډېره غریبه طبقه ده، بې غرضه طبقه ده. نو زه د ټولو لپاره خدمت کوم، او د ټولو لپاره، البته د ښځو لپاره یوازینی لغیم په ښځینه برخه کې یوازینی هغه تاسې ما چې زه دلته کولی شم د ښځې د ادرسه دوی سره مرسته وکړم. د نارینهو لپاره موږ لرو، په ډېر نارینه لرو، خو بیا هم د یوې استادې په صفت دا زما وظیفه ده چې زه د خپلو ماشینونو لپاره هغه کورونه دي چې خویندې دي، د ټولو د تشویق او د ټولو لپاره یو ډول کار وکړم.
بله بله، ډېره زیاته مننه. یو بل اورېدونکی به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم، تاسې زما غږ اورئ؟ سلامونه. د دغه ورور فکر کوم چې اړیکه یې نیولې ده، مګر پام یې خپل تلیفون ته نه دی. یو بله اړیکه به راواخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. ستړي مو چې خیر وسیات مو شوي؟
په خیر وسی، په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم اسام احمد نریدی، د کندهار ولایت خبره کوم.
مهرباني وکړئ امیر صاحب.
زما هیله ورزو له دا خورتي څخه دا ده د نظمې فایدې څخه چې تاسو زده کړې چیرې وکړلې، او د کوم ځای څخه او تر کومه ځایه دې ورسولې.
د خپرونې په لړ کې دا پوښتنه ځواب کړله. که تاسو بله پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
بس دغه
ډېر زیاته مننه اغلې نازیمی. زما ګرور لکه چې اوس راډیو چلانه کړې ده، او ستاسو غږ اوري. دی وایي چې ابتدایي زده کړې او ورپسې لوړې زده کړې تاسو چیرته کړې؟ که داسې په لنډو کې یو وارې بیا هم ورته یادونه وکړئ.
بله، ابتدایي زده کړې مې په ننګرهار کې کړې، البته طالبانو په دوران کې متوسطه او لیسه مې هم په ننګرهار کې لوستې ده، د طالبانو د رژیم څخه وروسته. فاکولتا یا لوړې زده کړې مې ننګرهار پوهنتون انجینري پوهنځي سیول سانس څخه فارغه یم، او وروسته د هغې څخه د جاپان هیواد اوکیناوا ښار ریفیوز پوهنتون څخه مې د ماسترۍ په کچه زده کړې کړي.
بلې اغلې نظیمې، دا راته ووایاست چې د استادۍ سربیره د یعنی د استادۍ تر څنګ نور مدني فعالیتونه تاسې کوئ یا اړینې نه بولئ؟
اړینه خو ډېره زیاته ده، ضرورت خو زمونږ ټولنه وروسته پاتې ټولنه ده، او ډېر زیات جنګ ځپلې ده، او لای هم جنګ ځپي. نو موږ ډېر زیات کار ته ضرورت لرو، نه یوازې بلکې زه دا د هر یو لوستې ځوان مسؤلیت بولم چې د خپل رسمي دندې تر څنګ دوی د ټولنې ته اضافي دعوت طلبانه رضاکارانه کارونه ترسره کړي، خو دوی واقعا غواړي ټولنه پرمختګ وکړي، په ټولنه کې دوی بدلون رامنځته کړي. نو دوی باید زیات کار وکړي. بدبختانه موږ د رضاکارانه کارونو یا په دې رضاکارانه کار باندې زموږ عقیده ډېره ضعیفه ده. زه خپله بې باور لرم، او د خپل وس مطابق او د امکان تر حده مې څه نه څه کړي دي،
که تام کافی ندی زما په نظر، خو بیا خپل هڅه کوم چې په دې برخه کې کار وکړم. بله، اوس چې تاسو استاده یاستئ، اداره ته ووایاست چې استادۍ ته مو اړتیا ډېره زیاته ده، یعنی اقتصادي پلوه، او یا هم ستاسو لیوالتیا او علاقه ډېره زیاته ده؟
اقتصادي څه لپاره زمونږ ژوند داسې ډېر اعلان نه دی مګر بدم نه دی. که چېرته زما د استادۍ تنخواه نه وي نو هم زمونږ ژوند برابر لیوال یا متوسط حد کې مخې ته تللی شي، ځکه زما خاوند خپله هم هغه هم استاد دی. خو زما لیوالتیا زیاته ده، ځکه د پخوا نه اوس هم زما علاقه زیاته ده او په دې برخه د خپلې علاقې په بنیاد باندې زه کار کوم.
بله، او په راتلونکي کې څنګه، یعنی غواړي چې همیشه استاده پاتې شي که نه غواړي چې نور شخصي کاروبار یا هم تر دې نورو داسې ځایونو کې وظیفه ونیسي چې هلته یعنی امتیازات ډېر وي؟
نه، استادي زما علاقه ده، ماشومتوب نه ما ته سمخ واضح کړه چې انجینري سره زما علاقه ده. دا دوه دغه سره د دوو برخو سره، البته یو دوه مسلکونه، یو انجینري تر څنګ یو استادي، ځکه ویلا کوچنی وم چې ما خپل ګاونډیانو ماشومانو ته خپلو کسرانو ورونو ته درس ورکوه. مثلا زه په پنځم کې وم، ما د څلورم سم ملګرو ته درس ورکړی خپل، زه په شپږم کې وم، د پنځم ته مې ورکړی، یا بېرته د شپږم سم ته مې ورکړی. نو دا هغې وخت نه دغه د استادۍ یا د معلمۍ د تدریس ورکولو د درس ورکولو علاقه زما په وجود کې پیدا شوې ده. نو زما په نظر کې چې څومره ځان پېژنم، فکر کوم د عمر تر پایه پورې به زه د استادۍ دنده، دا مقدسه دنده چې خدای پاک ماته توان او طاقت راکړې، زه به یې نه پرېږدم، یعنې زه بلې دندې لپاره به یې نه پرېږدم. خو که تر څنګ یې د دې تر څنګ زه بل کوم داسې د خیر کار ټولنې ته کولی شم، هغه به اسمان کوم. خو داسې نه چې د امتیاز زیات امتیاز په خاطر، د مالي امتیاز د ترلاسه کولو په خاطر به زه د استادۍ دنده پرېږدم او زه به بله کار.
بله، موږ په بله خپرونه کې، نیمه نړۍ خپرونه کې، په یوه گزارش کار کړی و چې په هغې کې نجونو شکایتونه کړي وو له ښځینه استادانو نه، البته په مکاتبو کې، چې دوی ورسره ښه سلوک یا ښه برخورد نه کوي. دا راته ووایاست چې ښه سلوک، ښه برخورد د استادانو لخوا د پوهنتون له نجونو سره څومره اړین دی؟ یعنی دوی دپاره هم باید استاده لکه مور داسې مهربانه وي.
بله، زما په نظر استاد باید د مور نه زیاته په امکان ولري باید مهربان اوسي، ځکه استادان د شاګردانو رول ماډل دي. دوی معمولا خپل استادان تعقیبوي. استاد باید په خپل کردار کې، هغه که د محصل سره وي او هغه که د محصل نه بهر د ټولنه کې د بل کوم غړي سره وي، دا باید ډېر محتاطانه او ډېر مهربانه کردار وي، ځکه استاد هرې ټولنې یو نمونه کشي او زیات خلک هغه تعقیبوي، د هغې لار تعقیبوي. نو زما پیغام استادانو ته دا دی چې دوی د لطفا محصلینو سره په مینه، په مهربانۍ او په شفقت سره برخورد ولري، ترڅو موږ په ټولنه کې راتلونکی نسل د مینې او مهربانۍ نسل وسي، او موږ د مینې نسل ته ضرورت لرو. موږ زموږ وطن داسې خلکو ته ضرورت لري چې هغه وطن سره مینه وکړي، د وطن د خلکو سره مینه وکړي. نو دا ډېره مهمه ده زما په نظر کې. یوه مور مهربانه نه اوسي دومره په ټولنه اغېزه نشته، خو که چېرته یو استاد نه مهربانه وي یا د محصلینو سره په مهربانه سلوک ونه لري، نو دا به په ټولنه ډېره منفي اغېزه ولري.
بله، لکه څنګه چې همیشه موږ اوریدلی دي او په راپورونو کې مو دا مستقیم لیدلی دي چې اکثره وخت ښځې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي. دا راته ووایاست چې د ښځینه وو استادانو د چلند د سخت دریځۍ اغیزې به په محصلینو نجونو باندې څه وي؟
خزه ما خپل سوال په جواب کې ما وویل چې ډېرې ښځینه محصلینې په دې اعتماد راځي، یعنی زموږ په اعتماد راځي چې دلته ښځینه استادان شته، موږ راشو د ستونزو د درلودلو په صورت کې یو څوک شته چې زموږ لاسنیوی وکړي او په ډاډه زړه موږ هغې ته خپله ستونزه وویل شي. نو که چېرته دغه د ډاډ سلی موږ د محصلینو څخه نړو او دغه لاسنیوی موږ د محصلینو څخه اخلو، نو هغوی به یو دا چې نا امیده کېږي، بل دا دی چې دوی به مجبورېږي ممکن نارینه او ته یا داسې شاته به دوی پناه وروړي، داسې شانه به مرسته غواړي چې هغه ممکن دوی سره په صحیح شکل سره مرسته وشي کړلی یا ونه شي ورته. نو زما په نظر دا ډېره غلطه خبره ده چې ښځینه استادانې د ښځینه محصلینو سره ښه سلوک ونه کړي یا ښه چلند ونه کړي. دوی باید همیشا دوی سره مهربانه سلوک ولري او په ښه شکل سره د هغوی ستونزې حل کړي او ښه سلوک ولري.
بله، ډېره زیاته مننه. یو بل اورېدونکی به هم راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، سړی جوړې په خیر یا
په خیر اوسې؟ ستاسو نوم څه دی؟ بله، تاسو زما غوړې، ستاسو نوم څه دی؟ بله، اړیکه یې پرې شوله. یو بل اورېدونکی به راواخلو. السلام علیکم.
بله، اوس مې دې زما غوړې.
بله، ستاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ.
اوز می دی دی سلامونه کوم.
وعلیکم السلام. تاسو
راډیو ټول کارکون کوریدونکو تاسو درنې ملمنیا ته سلامونه.
وعلیکم السلام، تاسو نوم څه دی او د کوم ځای مړ کني ولې؟
اوز می دی دی پښتون نه جوړځم.
پښتون سپ مې ربانی وکي.
زما نظر خدا دی چې وطن د خور وطن زما دی په ډیرو تکالیفو باندې ودا خوشبخت ده چې تر دغه اندازې را رسیدلې ده چې نن یې پایدا د وطن یا د افغانستان وشو سره شي. دا خوشبخته ده کشکې هر څوک دغه شي، هر خور دغه شي تعلیم وکړي، تعلیم او تعلم وکړي، د دې پر قدم باندې قدم کښېږدي
چې
د بل د وژو بار نه وي، د کور د کورنۍ د وژو بار نه وي. نو دا به ښه خبره وي. ستاسو مېلمنو سیم پوښتنه دا ده چې درس وایي په ننګرهار کې، څه استاذي کوي؟ څنګه د ننګرهار نجونې ستاسو سره درس وایي که د نورو ولایتو نجونې هم شته؟ او بل داسې یو شرایط راغلي دي چې څوک خپل خوله نشي خلاصولی، هیڅوک خپل ځان محفوظ نه ګڼي. د دې د امنیت چاره څنګه ده؟ ځان په ننګرهار کې هلته محفوظ ګڼي، واقعاً موږ نارینه خپل ځان محفوظ نشو ګڼلی، دا څنګه ده د امنیت لګاسه؟
بله، ډېره زیاته مننه. قاری صاحب پښتون، مهرباني وکړئ اغلی نظیمې.
یو ملي پوهنتون دی، دولتي ملي دولتي پوهنتون دی د افغانستان کچه په کې، دا چې د ټولو ولایتونو محصلین چې هم ښځینه نارینه، نو دلته یوازې یو د ننګرهار ولایت نه بلکې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه هم نجونې هم نارینه محصلینې شته. او د امنیت لحاظه افغانستان په هیڅ ځای کې په هیڅ نقطه کې زما په نظر محسوس نه دی. خو موږ لپاره لازمه دا نه ده چې موږ دې ځان ته ذهني فشار راوړو، ځکه که موږ ګټه نه لري. نو په دې لحاظ باندې په خپله ننګرهار کې همداسې چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې، هغه ولو که کابل دی که نور مرکزي ولایتونه دي، یو ډول امنیت دی او حالات یو ډول دي. هر لحظه موږ دا فکر کوو چې کېدلی شي دلته یوه پېښه رامنځته شي. آتا ځینې وخت زه خپله سره دی چې زما په نظر دا صحیح کار نه دی، خو داسې فکر کوم چې په لاره روان یم، کېدلی شي د شا له خوا نه زه واغوستم، ځکه زه هر ځای ته چې ځم یا یوازې زما یا مثلا شخصي ضرورتونه رفع کولو لپاره یا د خپلې دندې لپاره، ځینې وخت داسې ویره موجوده دي. ځکه اوس د کابل پوهنتون پېښه رامنځته شوه او دا په پوهنتونونه نه پوهنتونونه د دې پېښو څخه مستثنا دي، نه کوم بله اداره بد وختانه. نو دا حالات په ټولو ځایونو کې موجود دي او د ټولو افغانانو سره شته دی. خو موږ ته لازمه ده چې کوشش دا وکړو چې خپل فوکس په خپل کار باندې وکړو، په خپلې دندې وکړو او ځان ته ذهني فشار رامنځته نه کړو. نو
بله بله، آغلی نظیمې، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله چې امنیتي ستونزې شته د ټولو په وړاندې، هیڅ ځای هم محفوظ نه دی، نو تاسو څنګه بهر ته څو وارې تللي یاستئ؟ دا هوډ مو نه دی کړی چې باید هلته پاتې شي او نور افغانستان ته رانه شي؟
هر ځل بهر ته تللی، هر شپه مې افغانستان ته ژړلې دي. نو هم د کورنۍ نشتوالی هلته او هم بیا د وطن نه لرېوالی بار تاک زما یوازینی هدف د زده کړو او د نو مهارتونو زده کول دي، نه د دې لپاره چې زه هلته خپل ژوند سهولات کې کما او بس نور هر څه هېر کما. نه، دا زموږ وطن دی، همیشه د دې په فکر کې یم چې زه څنګه وشم کړلی، که یو ډېر کوچنی تغییر هم خپل ټولنې خپل وطن لپاره یې رامنځته کولی شم، نو دا به زما لپاره زما د ژوند ډېره غټه لاسته راوړلې نسبت دې ته چې زه په بار ملک ډېر یو پرام نه او په سهولت کې ژوند ولرم، یا د هغوی لپاره کار وکړم. دا بل نه، بلکې زما افتخار او زما لپاره د ویاړ شی دی هغه دي چې زه د خپلې ټولنې لپاره کار وکړم. بار صرف هدف مې د زده کړو کېدی شي، راتلونکي کې به زما صرف یوازینۍ موخه همدا ده چې زه د هغوی نه زده کړه وکړم، د هغوی د ژوند مهارتونه چې څنګه هغو هغه خلکو نه یوازې دا چې تحصیلي دغه زه خپل مخ ته وړم، بلکې د هغوی نه عملي ټولنیز زده کړه وکړم چې دغه خلکو یا هغه ټولنو څنګه خپل ژوند ته تغییر ورکړی، څنګه په خپل ټولنه کې تغییر رامنځته کړی. یوازینی هدف مې همدا دی.
بله، لکه څنګه چې
فلال هم نه لرم چې بهر کې
اغلی نظیمې، لکه څنګه چې تاسې په یوه اکادمیک چاپیریال کې یاستئ او تاسې تر هر چا ډېر پوهیږئ چې څومره نجونو تعلیم او تحصیل ته مخه کړې ده، دا راته ووایاست چې د ننګرهار ولایت په کچه باندې اوس مهال په ننګرهار پوهنتون کې د ښځو شتون، د نجونو شتون د قناعت وړ دی د محصلینو په توګه باندې؟
نسبتاً خوشوي دي در تر پخوا څخه، ځکه د کانکور کې د ګډون شمېر و هغه هم اوس سناسد تقریبا درې کاله پخوا چې ما زه تعقیبوم دا لیول اته فیصده و، مګر دغه تېر کال پنځلس فیصدو ته تقریبا دوه چنده ته را پورته شوی دی. پنځلس فیصده په کانکور کې د نجونو ګډون و، همدارنګه په صنفونو کې یا په فاکولټو کې، په هر فاکولټا کې د پوهنتون کې د محصلینو شمېر هم مخ په لوړېدلو دی، خو د قناعت وړ ورته موږ نه شو ویلی، ځکه په 2000 وبخې په 1992 کال کې کله چې زه استاده شوم زموږ په انجینري پوهنځي کې یوه محصله وه ښځینه، مګر اوس موږ د څلوېښتو شاوخوا ښځینه محصلین لرو.
بله،
خو دا